רופא פיפי. دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې 1200 په کابل کې ولسنیم بجی دي. په دې خبري سات کې زپا امیر ساحل او بوریوال کاکړ درته هر کلی وایو. په خبرونه کې په پاکستان کې د ځونو مذهبي ډلو لخوا احتجاجي مظاهرې، ډرون بریدونو پر ضد د احتجاج په اړه د عمران خان بیان، د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د لوی جرګې جریان او د امریکا څرګندونې، په خوست کې د کمپیوټر له مرکز د زده کوونکو فارغېدل، او په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ د زده کوونکو غونډې په اړه رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو د دې مهال خبرونه اول له بوریوال کاکړ اوري. نمړی د مهم خبرونو سره ټکي. د پاکستان مذهبي ډلې د تیر اونۍ فرقهیي تاوتریخوالي پر ضد مظاهرې کوي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي سبا به د ویپلوټ الوتکو حملو پر ضد په پېښور کې احتجاجي ناسته کوي، او د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه به نن هم په جنیوا کې د تهران او نړۍ د شپږو ځواکونو ترمنځ خبرې روانې وي. نن د پېښور ترڅنګ د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د پنجاب په راولپنډۍ کې د فرقهیز نښتو پر ضد د احتجاجي لاریونونو تابع سوې ده. د احتجاج دا غوښتنه مذهبي ډلو کړې ده چې ځینې پکې په پاکستان کې تر بندیز لاندې دي. د هغوی د احتجاج د دې سبب سوی چې په ولس کې اندېښنې راپارولې. په دې ترڅ کې تېره ورځ په پېښور کې د بېلابېلو فرقو عالمانو د خبري غونډو له لارې د فرقهیز تاوتریخوالي پر مخنیوي ټینګار وکړ. د متحده امن کمیټې یو کاش ډاکټر صاحب سنگ نن مشال ریډیو ته ویل
هر قسمه چې شاه مذهب دی، هر چا چې کوم مذهب دی، هغه عزت او احترام پکار دی. هر چا لپاره خپل مذهب ډیر زیات خوږ دی، او هر مذهب سره چې داسې قسمه واقعات کیږي نو هغه ته ډیر زیات پدې باندې دوخ رسیږي. ټول پاکستان عوام ته یو مطالبه کوم چې را دا مسله دې پر امن طریقې سره حل کړی شي، او چا کم قسمه خلک چې پدې کې انوال دي هغه ته سخت نه سخت ترین سزا ورکړي شي.
په راولپنډۍ کې تر فرقهیزو نښتو وروسته د خیبر پښتونخوا او پنجاب په یو شمېر ښارونو کې هم تاوتریخوالی رامنځته شوی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دی چې سبا به د بېپیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد په پېښور کې احتجاجي ناسته کوي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت عمران خان ویل هنګو د پښتونخوا خاوره ده، او د پښتونخوا پر خاورې تر حملې وروسته اوس دوی د واک لري چې په افغانستان کې نیټو ځواکونو ته سامان وړونکي ګاډو پر مخ لارې وتړي.
اب ہم سرکاری طور پہ بھی نیٹو کا سپلائی بلاک کر سکتے ہیں.
اس ملک پر سرکاری توگا کولے شو چی دا ناٹو دا رسط لار بند اکڑو، زکی چی زمک پا زمکا حملہ شوی دا، نو دا حقی دا احتجاج پا توگا ہم ملک کولے شو.
په هنګو کې تیر ورځ په ډرون برید کې د حقانی وسلواله ډلې مهم غړي وجل سوی ول. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د پرونی برید غندنه کړې ده. سپینه ماڼۍ غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د روان کال تر پای وړاندې لاسلیک سي. د سپینه ماڼۍ ویاند جاش ارنست د پنځم په ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل چې د دې تړون ژر تر ژره منځوري ده د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی.
We're pleased to see that an agreement was reached on the text.
د وای موږ د دې په لیدو خوشاله یو چې د دې امنیتي تړون پر متن سلا سوي ده. اوس مهمه ده چې دا سلا د افغانستان لخوا ژر تر ژره منظور او لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ ویاند د سرګندونې له هغه یوازې څو ساعته وروسته وکړې چې افغان ولسمشر حامد کرزي مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وویل چې دا سند ښایي د راتلونکي کال د اپریل پر پنځمه تر کېدونکو ولسمشریزو انتخاباتو مخکې لاسلیک نه سي. د پاکستان، روس او چین لوړپوړو ډیپلوماټانو د نړیوالو ځواکونو د وتلو په حال کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځم په ورځ په یو بیان کې ویلي چې ماسکو، بیجینګ او اسلام آباد په دې نظر دي چې د افغانستان حالات د سیمې پر امنیت ډیر اغیز لري، او هغه په داسې وخت کې چې په دې هیواد کې موجود نړیوال ځواکونه د وتلو په تیاری کوي. بیان زیاته کړی دا چې د درې واړو هیوادونو ډیپلوماټانو یو ځل بیا د سولې د یو داسې بهیر ملاتړ اعلان کړی چې د افغانانو وي او افغانان یې مشري کوي. د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې په جنیوا کې دوام لري. پرون د دې خبرو اترو دویم ورځ وه. په دې خبرو کې د ایران استازي د یو سمدستي تړون امکان رد کړی دی. بل پلو د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو استازي کیترن ایشټن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره جدا او اوږده ملاقاتونه وکړل، کوم چې دواړو غاړو تفصیلی او د پام وړ بلل دي. خو د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی ویل دا سینه ښکاري چې دا خبرې اترې به نن شپه یو نتیجې ته ورسیږي. په ایران کې یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 10 کسان وژلي او 45 ټپي کړي دي. دا چاودنه د ناآرامې صوبې دیالا پاسادیه نومې سیمه کې شوې ده چې د پلازمېنې بغداد په شمال ختیځ کې پر 15 کیلومتر لرې پرته ده. دا برید په داسې وخت کې شوی دی چې عراق په دې وروستیو کلونو کې اوس تر ټولو تر زیات تشدد سره مخامخ دی. په دې هیواد کې بریدونه له هغه وروسته زیات شوي دي چې د اپریل په میاشت کې د هیواد په شمال کې د سنیانو پر یو احتجاجي امنیتي ځواکونو یو خنړی یرغل وکړ. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن د متحده عرب اماراتو په شارجه کې له نیپال سره لوبه کوي. د 2014 کال د شل اوریز نړیوال کپ د غوراوي پړاو په لړ کې کېدونکې دا لوبه به د کابل پر وخت د ماسپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. افغانستان تر اوسه په دې پړاو کې 15 لوبې کړې دي او 4 ګټلې دي. همداسې به د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه نن شپه په کیپ ټاون کې کېږي. دا لوبه به د شپې پر 9 بجې پیلېږي. لومړی لوبه د باران او کمزوري رن ریټ له کبله د جنوبي افریقا په ګټه پای ته رسیدلې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مولو وشال راډیو واوریدل. تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. نن په ټول پاکستان کې ځینې مذهبي ډلې د عاشورې پر ورځ د راولپنډۍ فرقې تاوتریخوالي غندلو په مخه مظاهره کوي.
اعلامیې وبسلې دي، پمپلیټونه یې جاري کړي دي، په مسجدو باندې د بینرې لګوي چې خلک د تحریک کوي چې هغه حالات خراب کړي.
د تحریک انصاف مشر عمران خان ګواښ کړی دی چې په افغانستان کې ناټو ځواکونو ته د سامان وړونکو ګاډو پر مخ بلار تړي.
اب هم سرکاري طور پر بھی نیٹو کا سپلائی بلاک کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری زمین کے اوپر اٹیک ہوا.
امریکا ویلی افغانستان باید د راتلونکو کال تر راتګ مخکې امنیتی تړون لاسلیک کړي. افغانان د دې تړون په اړه څه نظر لري؟
دا وخت څه زموږ وطن په جرګو جوړ شوی دی او په جرګو به جوړیږي آینده هم. دا تړون اتمی باید وشي.
په پیښور کې د خیبر ایجنسیز د کونکو سازمان تکړه محصولونو ته انعامونه ورکړي دي.
د خبر ایجنسی هغه ټیلنټډ سټډنټان چې کم ټاپو کې اپوزیشن هولډر وي هغه لمونږ ایوارډونه ورکو دغه حوصله افزایي وکړو.
او نور سره د شنو نو تبصرو په دې خبري سات کې اوریدای شي له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ترازو د عاشورې پر ورځ پر راولپنډۍ کې تر فرقې ځون خطو ورسته نن د پیښور په ګډون د پښتونخوا په یو شمیر خارونو کې مذهبي ډلو او تنظیمونو د احتجاجي لاریونونو تابعیا کړی ده. په دې ډلو کې ځینې هغه هم شامل دي چې د پاکستان حکومت ناقانونه ګرځولې دي. د دې مظاهرو د کولو له کبله د بیلابیلو فرقو کسان له اندېښنو سره مخامخ شوي دي. په دې ترڅ کې تېره ورځ د بیلابیلو فرقو عالمانو د خبري غونډو له لارې د فرقې تاوتریخوالي مخنیوي ټینګار وکړ او له خلکو یې د آرامه پاتې کېدو غوښتنه وکړه. نور په دې رپورت کې
په راولپنډۍ کې د عاشورې په ورځ د فرقیزو انخت وروستو د بیلابیلو مسلکونو سره تعلق لرونکي عالمان او لس د روان صورتحال په اقله اندېښمن دي او د پاکستان د حکومت لخوا ځنې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو د پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لاریونونو پلان هم ترتیب کړی دی. او هم په دې لړ کې په پېښور پریس کلب کې د زیارت په ورځ د شیعه مسلک امامیه رابطه کونسل له خبریالانو سره خپل اندېښنې شریکې کړې.
زمانوم سر جواد هادی ده. پرون بل پرون د دې درې ورځې پېښور کې هم جنا شرپسند عناصر سلسله شروع کړی دی په خپل نوم باندې دا وای په اعلامیه وبسلی دي پمپلیټونه جری کړی دي په مسجدو باندې دا بینر لګوي چې خلک د تحریک کوي چې هغه حالات خراب کړي مو د دې پریس کانفرنس زری سره د پېښور انتظامیا او پولیس متوجه کوو چې دغه شرپسند عناصر مخکې نه الله مخه ونیول شي او دوی د کنټرول کې
او هم د پنځشنبه په ورځ په پېښور پریس کلب کې په یو بل خبری کانفرنس کې د پېښور د متحده امن کمیټې مشر مولانا حسین احمد مدنی په خبری کانفرنس کې وویل چې په موجوده حالاتو کې پکار ده د یو بل عقیده و نه چړلې شي
بس په یو ایجنډا باندې عمل وشي چې خپل عقیده کو چھوڑو مت او دوسرو کې عقیده کو چھیڑو مت نو ان شاء الله ملک به امنی باقی منګ خپل هلي زلو منه تلې کولی شو لیکن اصل اختیار چې کم دی او پاور دا حکمران سره ریاست او حکومتونو سره دی او انتظامیا سره دی نو کدی عملی طور پدې باندې خپل ګام پورته کی او پدې کې خپل کاروایو کی او خپل د ذمہ داري احساسو کی او هغه سره ورسې نو ان شاء الله زما خیال نه دی چې ملک بدا سے حرکتونو سوکو کی یاده سے قدم پسو پورته کی چاغي په وجه باندې د ملک امن او امان تابع کی
د متحده امن کمیټې په خبری کانفرنس کې ځنی اقلیتونو هم ګډون وکړو او د پیرقیزو ان خطو په مخه نیولوې ټینګار وکړو
منم ډاکټر صاحب سنگھ دی امن کمیټې ډیپټی جنرل سیکرټری ما هر قسمه چې شاه مذهب دی هر چا چې کوم مذهب دی هغه عزت او احترام پکار دی هر چا لپاره خپل مذهب ډیر زیات خوګ دی او هر مذهب سره چې داسې قسمه واقعیات کیږي نو هغه ته ډیر زیات پدې باندې دوخ رسیږي ټول پاکستان عوام ته یو مطالبه کوم چې را دا مسله دې پر امن طریقې سره حل کړی شي او چا کم قسمه خلک چې پدې کې انوال دي هغه ته د سخت نه سخت ترين سزا ورکړي شي چې بیا لپاره داسې قسمه چې کوم واقعیت دا نه کیږي
دا یادونه ورلا چې د اشورې په ورځ د راولپنډۍ د پیرقیز تاو تریخوالي د خونړۍ پیښې وروستو نن د جمعې په ورځ د پېښور په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او په شیعه او اقلیتي عبادت ځایونو او بازارونو کې امنیتي سرتیري ځای په ځای کړل شوي دي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي د بی پیلوټ الوتکو حملو په اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي کابینه غونډه وربلل ده چې پکې به په افغانستان کې پرتو بهرنیو سرتیرو ته د سامان وړلو لپاره د لار ترلو پریکړه کوي نوموړي دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر وخت وکړه د وایي سبا په پیښور کې د ډرون حملو ضد احتجاجي ناسته کوي عمران خان پر دې سربیره د ډرون بریدونو مخالف دی چې پکې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راکوي
د زیارت پورز مازیګر مرکزی سیکرټریټ کې د خبری غونډې دوران د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وینا وا چې امریکا به اول په قبایلی سیمو ډرون حمله کولې او د هغې جواز به دا وړاندې کوو چې هلته د پاکستان رسایي نشته خو د زیارت پورز یې په اول ځل د خیبر پښتونخوا په خاوره هنګو کې حمله کړې ده او صوبایي حکومت د دې خلاف هر قسمه اقدام حق لري د ده په خبره د خالی پورز په پیښور کې درنه ورکول شي چې پکې به د ناټو د رصد په حواله اهم اعلان کیږي عمران خان زیادہ کڑا
اب ہم سرکاری طور پر بھی نیٹو کا سپلائی بلاک کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری زمین کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کے احتجاج کے اوپر بھی ہم کر سکتے ہیں
اس منگ پر سرکاری تو گا کولی شو چی دا ناٹو دا رسط لار بند اکڑو زک چی زمونگ پر زمک کا حملہ شوی دا نو دا حقی دا احتجاج پر توگا ہم منگ کولی شو منگ با دا صورتحال جاج دا پارا ہنگامی غنڈا را بلو زک چی مخ کے با پا قبائلی سمو کی حملے کے دے او حق وقت با دا تحریک انصاف کارکون کے احتجاج او لار بندولو خبر کولا خو دا زل دا خیبر پښتونخوا په خاوره هنګو کې په اول ځل برید وشو چې پکې دوه استادان او څلور ماشومان وژل شوي دي نو د خالی په ورځ به موږ د ناټو لار بندول اعلان کوو او دا به تر هغه بند وي تر څو چې دوی موږ سره د ډرون حملو نه کولو وعده ونه کړي
همیشه کې لپاره جب تک وو همې وعده نه کړي ډرون اٹیک نه
وي مشال ریډیو چې کله د عمران خان په بیان د خارجه چارو کارپو او ګومل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی نه تاسو کو نو دوی چې د ناټو د رصد لارو بندولو اعلان جذباتي بردا زکه چې پاکستان نش کولې د امریکا او نور نړۍ سره تعلق خراب کړي د زیاته کړه
ګرو ریالټي وګورئ چې تا مالی حالات خراب دی یو تا پورا فارن پالیسی ډایرکشن چینج شي تا ته امداد ته چاري ته په امریکا باندې ډیپند کړي موږ په بار امداد باندې ډیپند کوو لګي دورا تا مجبوری ده چې خالد څه پاتې نه رې کو نه
د یادونه ور دا چې د هنګو په ټل سیمه کې ډرون برید په داسې وخت کې شوې دي چې د دې نه یو ورځ وړاندې د خارجه چارو او کمی سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر وزیر سرتاج عزیز ویلیو چې امریکا د مذاکراتي عمل دوران د حملو نه کولو باور را کړی دی. دا د هم یادوي چې د پاکستان خارجه دفتر د شوې حملې غندنه کړې او دا یې د ترهګرۍ خلاف جنگ او د پاکستان امریکې تعلقاتو د پاره خطرناکه ګڼلې ده.
تاسو اوریدل چې عمران خان سبا د ډرون حملو پر ضد احتجاجی ناستہ کوي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا په هنګو کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې له حقانی شبکې سره تړلې وسلوال وژل شول. دا چې دا ډول بریدونه د حقانی شبکې لپاره څومره توانی دي او آیا د تحریک طالبان پاکستان مشرۍ له قبایلو خاري سیمو ته له انتقال سره به د بی پیلوټ الوتکې حمله هم خاري سیمو ته وغځول شي او کڅنګ پاړه د مشال راډیو خبريال له شنونکو سره خبري کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
تیر ورځ امریکایي بے پائلوټ الوتکو د خیبر پختونخوا ضلع هنګو تحصیل ټل کې مفتاح القرآن مدرسه باندې برید کې 15 وسلوال ووژل. چې پکې د استخباراتي ادارو او پولیسو په وینا د حقانی شبکې مشر سراج حقانی خصوصي معاون یا سلاکار او فنډ ټولون کې مفتی احمد جان مولوی حمید الله افغانی د حقانی شبکې ځانګړی سلاکار مولوی عبدالله افغانی مولوی عبدالرحمن منګل او یو مقامی وسلوال دا سادا سیمه اوسیدون کې محمد کریم خان و وژل شول. تحریک طالبان پاکستان مشری خیبر پختونخوا بندوبستی سیمه تا غزیدو ورستا دا ډرون برید هدف هم د خیبر پختونخوا ضلع هنګو و ګرځیدا. زنا سرچینو مشال ریډیو ته وی دا ډرون اصل هدف د حقانی شبکې بنیاد کې خودون کې جلال الدین حقانی ورور خلیل حقانی او زوی سراج حقانی وو چې د مولوی نصرالدین د فاتح خوانی لپاره راتلون کې ول. سرچینې دا هم وای سراج حقانی د دوشنبه او سه شنبه پښپا په یادا مدرسه کې وو خو دولتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. مقامی ذرای وای مفتی احمد جان 13 ورځ میران شاه ته یوړل شو او هلته خاورې ته وسپارل شو. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین نمو چې کله وپوښتل چې په راتلونکي کې به آیا ډرون بریدونه بندوبستي سیمو ته ونه غځول شي، په هغه صورت کې چې تحریک طالبان پاکستان مشري هم اوس خیبر پختونخوا بندوبستي سیمو ته وغځېده، نوموړي مشال ریډیو ته وویل
دا خو یقین سره زه نشم ویلی چې بندوبستي سیمو ته به راشي، خو دا زه یقین سره ویلی شم چې کومو سیمو کې دغه امکان موجود دی چې د هغې نه د افغانستان د 2014 دی سبات او د سیمه د سبات تزیان رسی، نو هغه سبا د دنیا ته چې کوم تشویش دی دا هغه تشویش در د عمل په تور به د غټول بریدونه کوي.
د قبایلی چارو کارپوه او خبريال مشتاق یوسف زین مو چې کله پوښتل چې دا د حقانی شبکې لپاره سمره تاوان بایسته او کا چرته هم د حقانی شبکې غړي وي نو دا د غوی لپاره سمره د خطر اشاره ګڼلې شي. مشتاق یوسف زئی وای
مو خدای احتجاج کو چې ډون حمله دې په بایل کو کې بند شي، ولې هغه رالو زمونږ چې کوم سټل ایریا دی د خیبر پختونخوا ته پای کې احمد جان څه کې واکه څنګه دې یقینا دا دې شبکې د پرډې لوي نقصان دې دې اخن کې پالا کمانډر نو یې دې ته میدان کې ځنګې دې دې خدا سفرونه کول دې په هوا ته مراته دې به سلام باد ته مراته زما دا خیال دې 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 چې کله غل دې نو دې به غټه وځي دا وځي دې اخن ته کې پاله او پکې نو چې کوم دې شبکې نو خلک دې دې ځنګې دې افغانستان کې زیات خلک چې کوم دې نو دې شه دې افغانستان کې خوست پکتیا پکتیکا کې زما دا خیال دې دې ته دې خطرات پته دې.
ډرون بریدونه پاکستان تل د خپلواکۍ پر ضد غني او وای چې دا ترهګری خلاف جنگ باندې د دینه منفی اثرات غورځېدلې، خو امریکا وای دا ترهګری خلاف ډرون مؤثره وسله ده او د دې استعمال هم قانوني ګڼي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون باید د نوي زیږیز کال تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د دا چارواکي وایي امریکا ته باید وخت ورکړل شي چې په افغانستان کې تر 2014 زیږیز کال وروسته د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره پلانونه جوړ کړي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندانو په جلا خبري غونډو کې څرګندونې وکړې. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د مشورتي لوی جرګې د پرانیستو په غونډه کې وویل دی غواړي چې له امریکا سره امنیتي تړون د راتلونکي کال تر ولسمشریزو انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. نور معلومات احمد تکل راکوي.
د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست پرون وویل امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک شي څو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور تخنیکی چارې او پلان جوړونه پیل کړي. د افغان حکومت لپاره مهمه ده چې دا موافقه د روان کال له پای ته رسیدو مخکې تایید او لاسلیک کړي. دا غوښتنه عملی دلایل لري ځکه په افغانستان کې اوسنی حضور د ناټو تر مشرۍ لاندې دی، نو ځکه متحد ایالات په هیواد کې دننه او له خپلو متحدانو سره پلان جوړولو ته اړتیا لري څو دا خبره معلومه کړي چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې زموږ حضور څه ډول وي. په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر څومره وي، ښاغلی ارنست وویل تیر کال د پوځي عملیاتو په اوج کې په افغانستان کې د ډیره امریکایي سرتیرو شمیر 100,000 و، خو دا شمیر به د 2014 کال په فبروري میاشت کې 40,000 ته راټیټ شي او بیا به هم په کمیدو وي. او که دا موافقه لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به د امریکایي سرتیرو شمیر یوازې 200,000 وي، خو د ارنست په وینا د دې سرتیرو دندې به اساسي توپیر ولري.
Because the war will have ended, we will not be in a situation in which
لدی چې جګړه به هغه محل ختم شي وي، موږ به په داسې شرایطو کې نه یو چې زموږ خزینه او نارینه سرتیری به د کلیو او د غرونو د څوکو ساتنه کوي، بلکې یو واضح ماموریت به وي، یعنی له تروریزم سره مبارزه او د القاعده شبکې له پاتیشونو سره چې امریکا او متحدینو ته الهام ګواښ کوي جګړه. د ماموریت یو بل اړخ به د افغان امنیتي ځواکونو روزنه وي څو ډاډ ترلاسه شي چې دوی د کار د دوام لپاره لازم مهارت او تجربه لري او کولای شي چې د خپل هیواد دفاع وکړي او امنیت یقیني کړي. د سپینې ماڼۍ ویان د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د بې اعتمادۍ یادونه یې وکړه وویل امریکا کله چې له عراق وته نو له هغه هیواد سره هم ورته موافقه غوښته، خو له دې چې د عراق لوری تفاهم ته نه حاضرېده نو دا موافقه هم لاسلیک نه شوه، او ځکه خو امریکا خپل ټول ځواکونه له هغه هیواده وایستل. خو په افغانستان کې د ده په وینا د خلکو غوښتنه بل ډول ده.
څه
چې زموږ په لاس کې دی یو توافق یا لږ تر لږه د یو توافق متن دی چې هم د خپل ملي حاکمیت د خوندي کولو لپاره د افغانانو هیله ښیي او هم د امریکا د ملي امنیت د ګټو څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر له همدې معیارونو سره سم د افغانستان په اړه خپله پالیسي جوړوي او داسې یوې موافقې ته د رسیدو لپاره دا یوازینۍ لاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی هم پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی، ځکه په داسې حال کې چې انتخابات را روان دي. د دې په وینا د راتلونکو په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي او همدارس امریکا او متحدانو ته موقع برابروي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور لپاره په منظم ډول پلانونه جوړ کړي.
تاسو د احمد تکل پر رپورټ کې اوریدل چې امریکا د تړون په اړه غواړي چې دا ژر تر ژره لاسلیک شي. باید افغانان څه نظر لري چې د غلوی جرګه چې روانه ده دا څنګه ده او آیا د امریکا سره باید تړون وشي او کنه؟
دا وخت څه زموږ وطن په جرګو جوړ شوی دی او په جرګو به جوړیږي آینده هم. دا تړون اتمی باید وشي، د ملي ګټو باندې باید دا خلک ټینګار ورسره وکړي او تړون اتمی دی، اتمی باید وکړي. ولیکې ونه کې موږ پر خپلو پښو باندې ولاړ نه یو، موږ وجه ته ضرورت لرو، افغانان وجه ته ضرورت لري.
دا جرګه به هم موږ ورته خوشبینه یو، خدای مهربانه دی چې ښې پایلې به ولري. نو خدای دې وکړي چې یو اندازه لاسته راوړنې د تطبیق وړ وي اشخاص ته پر مناطقو باندې او پر هغه ځای باندې چې دوی یا کار ترسره کوي، هغه کې یو اندازه د افغانستان په خیر باندې کار ترسره.
زما نوم عبدالکریم دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د لوی مشورتي جرګې په اړه زما نظر دا دی که شیر واقعي د قومونو مشران او د قومونو استازي د ټولو ولایتونو څخه راټول سي او د امریکا د دایمي اډو په اکل پریکړه وکړي کچیر واقعي خلک وي نو دا په راتلونکو کې چې په تاریخ کې به ثبت شي چې دغه اډه د ټولو افغانانو په خوښه ورکول شوی دی او کچیر دا قومي مشران هم د دولتي چارواکو په خوښه ټاکل کیږي او ولته لیږل کیږي فکر نه کوم چې دا به مثبت نتیجه ولري.
زمانو علي احمد دی د ګرمسیل اصلي اوسیدونکی یم او سپیلم د ولایتي شورا کې د هلمند خلکو نمائندګي کوم. د تړون په باب درته وایم چې دا د افغانستان په ګټه دی ولې په دې خاطر چې افغانستان یو قوي پښتونبانی ضرورت لري هم اقتصادي هم نظامی هم په سیاسي لحاظ باندې نو په دې خاطر چې افغانستان یو نو نهاد دولتداري لري نو بیا د امریکا سره د امنیتي تړون باندې د نورو مملکتو سره د قوي مملکتو سره ضرورت لري او وسارتیا ته د دې سره زه موافق یم چې دا تړون امضا سي. زه وایم د افغانستان په ګټه به وي په راتلونکو کلونو کې به افغانستان یو قوي یو باثباته او د ښه اقتصاد لرونکی مملکت وي.
تاسو د خلکو سرګندونې واورېدې. په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر موضوع د مشورتي لویې جرګې باسونه دوام لري. دا لویه جرګه تېره ورځ پیل شوه چې تر څلورو ورځو به روانه وي. لویې جرګې ته د افغانانو 2500 استازي ورغلي دي. دا چې په دې تړون کې کومې مهمې خبرې شاملې دي احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون بشپړه مسوده د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت پر ویبپاڼې خپره شوې او پر همدغه مسوده باندې د افغان ولس سره باندې 2500 استازي په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د غونډې په نامه بحث کوي. په دې تړون کې ټول شپږ ماده ذکر شوی دي چې هر یو یې ځان ته نکات لري. د دوهم ماده لمخې دواړه لوري په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت له ترهګرۍ سره د مبارزې د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت په تامینولو کې د ونډې اخیستنې لپاره د نږدې همکاریو پیاوړتیا ته دوام ورکوي او د افغانستان توان لوړوي ترڅو د خپل ملي حاکمیت، امنیت، ځمکني بشپړتیا او ملي یووالي او د اساسي قانون پر بنسټ د ولاړ نظام په وړاندې کورنۍ او بهرني ګواښونه دفع کړي. د تړون د څلوري مادې لمخې امریکا مکلفیت لري چې د افغان ملي ځواکونو د روزنی، تجهیز، مشورې او پایښت لپاره هر کال د مالی سرچینو لټه وکړي ترڅو افغانستان وکولای شي چې په مستقله توګه د کورنیو او بهرنیو ګواښونو په وړاندې ځان خوندي کړي او خپل دفاع وکړي او د دې په باور کول سره مرسته وکړي چې تر هغه بیا هیڅ کله هم ونه سي کولای چې د افغانستان په خاورو کې رخنه وکړي او افغانستان سیمه او نړۍ یو بار بیا وګواښي. د تړون په شپږمه ماده کې د بهرنی تیری په اړه ذکر شوی او لیکل شوی چې امریکا د افغانستان د ملي حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا په وړاندې د هر ډول بهرنی تیری او یا د بهرنی تیری ګواښته د جدي اندېښنې په سترګه ګوري او دا مني چې دا ډول تیری کولای شي د افغانستان سیمې او نړۍ په سولې او ثبات کې د دواړو لورو ګډي ګټي وګواښي. دا تړون د اوم مادې لمخې دواړه لوري د افغانستان ملي حاکمیت په پوره درناوي او د افغان وګړو او مسؤلیت په بشپړه پام سره موافقه کوي چې د ځواکونو د ساتنې لپاره خپل اړوند پلانونه همغږي کړي ترڅو د امریکایي ځواکونو امنیت تامین شي. د دې هدف لپاره امریکایي ځواکونه د افغانستان له قوانینو او د امریکا د جنگي قاعدو سره سم افغان ولسی وګړي او د دوی کورونه نه پنشه کوي. د تړون په لسمه ماده کې ذکر شوی چې د امریکا حکومتي او ولسی الوتکې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او یا هم په ځنګړې توګه د دوی لپاره فعالیت کوي د اوبوري الوتنو یا هوایی لاشوونو د محصول او یا هم د افغانستان په حکومتي هوایی ډګرونو کې د پارکینګ او یا نورو لګښتونو پر ورکړې مکلف نه دي. دا تړون د دلسی مادې لمخې افغانستان خپل حاکمیت په ساتلو سره د امریکایي ځواکونو د ولسی برخې پر غړو د دوی د اړوند چارواکو د عدالتي او غیر عدالتي تدابیر په شمول د انضباطي کنټرول ځانګړي اهمیت مني او له همدې امله افغانستان موافق دی چې د امریکا پر یاد سو خلکو چې د افغانستان په خاوره کې د جنایي یا مدني جرم مرتکب کیږي د عدالتي صلاحیت ځانګړي حق لري. افغانستان امریکا ته د اجازه ورکوي چې په داسې مواردو کې د افغانستان په خاوره کې چې څرنګه لازم وي عدالت دایر او یا هم نور انضباطي ګامونه پورته کړي. خو د یادې مادې په پای کې دا هم ویل شوی چې افغانستان د امریکا پر قراردادیانو او یا د قراردادیانو پر کارکونکو باندې د عدالتي صلاحیت حق لري.
د احمد شاه اعظمي رپورت ما ورېده او اوس هم وخت شوی دی چې تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کړو خو تر مهمو خبرونو وړاندې کولو مخکې به زه تاسو ته ووایم چې د دغې ګړۍ کې موږ تاسو ته مختلف رپورټونه د افغانستان په اړه لرو. په خوست کې 14 کلن هلک نیول شوی دی چې د ځانمرګي برید په مخه ورغلی او د دې ترڅنګ تاسو ته د ډرون الوتکو په اړه د دغې د بریدونو په اړه او په ښاري سیمو کې د وسلوالو د اوسېدو په اړه باندې هم یو رپورت لرو. لدې سره سره تاسو ته موږ په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا د حکومت او د وس د ځنو حکومتي چارواکو او د نا دولتي ادارو ترمنځ د یو تړون په اړه هم معلومات درکو، خو تر یو لنډ وخت وروسته بوریوال کاکړ درته خبرونه وړاندې کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
لبوروال کاکړه د دې مهال خبرونه او روزه کچې په پیښور کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شو.
نن د پېښور ترڅنګ د پاکستان په یو شمېر شهرونو کې د پنجاب په راولپنډۍ کې د فرقیزو نښتو پر ضد احتجاجي لاریونونو تابع سوې ده. د احتجاج دا غوښتنه مذهبي ډلو کړې ده چې ځینې پکې په پاکستان کې تر بندیز لاندې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې سبا به د بیپلوټ الوتکو د حملو پر ضد په پېښور کې احتجاجي ناسته کوي. تېر ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت عمران خان ویل هنګو د پښتونخوا خاوره ده او د پښتونخوا پر خاوره تر برید وروسته دوی دا واک لري چې په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ته د سامان وړونکو موټرو پر مخ لارې وتړي. سپین ماری غواړي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د روان کال تر پای وړاندې لاسلیک شي. د سپین ماری ویاند جاش ارنست د پنځم په ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل چې د دوی چې د دې تړون ژر تر ژره منځوري ده د امریکا د پلان جوړولو لپاره مهم دی او د ایران او د نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې په جنیوا کې دوام لري. پرون د دې خبرو اترو دویم ورځ وه. په دې خبرو اترو کې د ایران استازي د یو سمدستي تړون امکان رد کړی دی.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. ویاند وو بوریوال کاکړ. ورزو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان سلور لوی ادارو اشکابات کې د ګیس په یو لوزنامه لاسلیک کړی دی. اداریه مخکې لیکي چې پاکستان د دین وړاندې ایران سره هم یو لوزنامه لاسلیک کړی و، خو وروسته ورته د دې په نرخ اندېښنه وه. البته ایران په نرخونو بیا خبرو اترو ته هم تیار و، خو لوی مسله دا ده چې یو خو پاکستان سره دومره سرمایه نشته چې منصوبه به سرته ورسوي، او بل د ایران او امریکی ترمنځ په جوهری مسله کړکیچ روان دی او پاکستان به دغه لړکی د امریکای دباو برداشت نکړي. اداریه اخیر کې لیکي ځکه اوس پاکستان یو وار بیا د ګیس د پاره ترکمنستان ته ګوري، خو دلته هم ستونزه ده چې افغانستان کې امنیت ډیر ښه نه دی. نو ګرانه ده داسې حالاتو کې دا پایپ لاین د افغانستان نه راتیر شي، نو ځکه خبر دا وی چې پاکستان د نورو سره سره په قامی ذخیرو او د دې پلټون توجه ورکړي. او لکه امریکای چې هم ویلي دي چې دلته پاکستان کې د ګیس لوی ذخیرې موجود دي. بل پلو نن مشرق ورځپاڼې خپل ادارې کې د افغانستان او امریکې ترمنځ د سارتیا په اړه شوې لوزنامې ته کتنه کړې ده او لیکي چې په ځینو اهم نکاتو باندې اتفاق شوی دی چې پکې یو دا چې افغانستان کې به امریکایي پوځ تر نورو لسو کالو پورې ایسار وي. د ادارې په وینا چې دا لوزنامه د افغان ولس لپاره د منلو وړ نه ده او د دې لوزنامې وروسته د افغان حکمرانانو اصل اړخ مخې ته راغی، ځکه چې دې حکمرانانو د افغانانو د خواهشاتو اس خیال و نه ساتلو او لس کاله یې امریکای پوځ ته د نورې سرتیا اجازت ورکړو. اداریه اخیری کې لیکي چې مونږ غنو چې لدې معاهدې وروسته به د افغان حکومت لپاره یو شمېر ستونزې رامنځته شي، نو په کار و چې لدې وړاندې د افغان ولس نه رای اغستی و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز په پاکستان کې د بیپیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي په پاکستان کې له هغه یو ورځ وروسته د بیپیلوټ الوتکې برید وشو چې د حکومت یو لوړپوړي چارواکي وویل امریکا د دې خبرې باور ورکړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال به د بیپیلوټ الوتکو بریدونه نه کوي. بل پلو کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د افغانستان راتلونکي لپاره له امریکا سره د امنیتي تړون پر ارزښت لیکنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو له مهمو برخو سره
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلی دی چې ویل کیږي د پنجشنبې په سهار له کبالي سیمو د باندې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې بې پیلوټ الوتکې په یو مدرسه کې شپږ مشکوک وسلوالو ووژل. دا برید په داسې وخت کې سوی دی چې پاکستاني چارواکي په پرله پسې توګه په کبالي سیمو کې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو کلک مخالفت کوي. ورځپاڼې لیکي دا مخالفت په خاصه توګه له هغه وروسته ډیر زیات سو چې بې پیلوټ الوتکې د پاکستانیو طالبانو مشر حکیم الله مسعود وواژه. نیویارک ټایمز لیکي په هنګو کې د بې پیلوټ الوتکې دا برید د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سلاکار سرتاج عزیز تر هغه وینا یوه ورځ وروسته سوی دی په کوم کې چې هغه ویلي وو امریکا باور ورکړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو پر مهال به د بې پیلوټ الوتکو بریدونه نه کوي. د ورځپاڼې په لیکنه سرتاج عزیز له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د مهالویش په اړه هیڅ معلومات هم ورنه کړل. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف او د هغوی شیلاسي اتحادي جماعت اسلامي وار لمخه د شنبې په ورځ د بې پیلوټ الوتکو د بردونو پر ضد د احتجاج غوښتنه کړې ده. بل پلو کریسچن ساينس مونیټر ورځپاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه اکشلی دی چې آیا دا به د افغانستان د راتلونکي لپاره څومره مهم وي. ورځپاڼې لیکي امریکا او افغانستان د چهارشنبې په ورځ د هغه تړون پر مسوده سره سلا سول چې له مخې به یې له 2014 کال وروسته هم څه امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې سي. امریکا ویلي چې کچیر داسې یو تړون ونسي نو دوی به د راتلونکي کال په پای کې له افغانستانه ووځي او د طالبانو پر ضد جګړه به افغان ځواکونو ته وسپاري. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې دی دې په لوی جرګه کې ګډون وکړي، خو خپل دریځ د ولسمشر بارک اوباما لخوا په یو لیک کې وراستولی دی. کریسچن ساينس مونیټر لیکي دا تړون په ډاګه کوي چې امریکایي ځواکونه به عام افغانان نه پنه شکوي او په کورونو به یوازې په هغه صورت کې ننوځي چې د افغانانو خوښه وي. د ورځپاڼې په لیکنه د تړون یوه برخه دا هم ده چې امریکا او افغانستان به په ګډه همکاري د دواړو هیوادونو ملي ګټې ساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وایي یو 14 کلن هلک نیولې دی. د هلک غوښتل ځانمرګې برید وکړي. د یو بل خبر تر مخې په خوست کې پولیسو یو کس د بل کس د وژنې په تور نیولې دی. د دواړو موضوعاتو په اړه د مشال راډیو خبریال رپورت راکوي.
د خوست امنیتي مسؤلین وایي یو تن 14 کلن هلک چې د میرانشاه د ډنډو د درپخیل اوسیدونکی دی او غوښتل یې ځان وژونکی برید وکړي د پولیسو لخوا نیول شوی دی. همدارنګه د امنیتي کسانو لخوا د خوست په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر ځای پر ځای شوي ماینونه بیکاره شوي او یو تن قاتل چې له بل چا څخه یې موټر تښتولی او مالک یې وژلی و نیولی دی. خوست امنیه قوماندان سمنوال فیض الله غیرت مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ځانمرګې برید د کولو په تور نیول شوي تن کې ظلمي یوه نئی دی میران شاه په یو دینی مدرسه کې زده کړې کړې وي.
په دې هفته کې مونږ یو ولک 14 کلن ځوان دی د فرمان الله په نوم، د حسن خان زوی دی. د وړو چې د میران شاه ډنډ تر پخیر لای دی راغله وو چې په خوست کې انتحاری عمله اجرا کی زمونږ د پولیسو لخوا ونیول شو. زمونږ د معلوماتو له مخې او د ده د اعتراف په نتیجه کې چې ده وویل چې زه یوه هفته د یو چا لخوا مدرسې ته معرفي شوم چې هغه مدرسه په میرامشاه کې موقعیت لري. د یو قری لخوا یوه هفته د ځان وژنې په مورد ما ته زده کړې راکړې شوې.
د ځانمرګې برید د کولو په تور نیول شوي 14 کلن زلمي چې تورې جامې په تن وې، تورې څپلۍ پر پښو او سپینه ټوپۍ پر سر وه او فکر یې آرام معلومېده، وویل چې دی په پلانکوچ موټر کې خوست ته راوستی وو.
نوم پرمن الله ده، زه یې د درپخلی مو پلور نه مین الحسن. زه چې کله مینم شاته راوړل بیا پلانکوچ ته ورچک شول، چې پلانکوچ ولته ورچک شول بیا دلې راوړل چې داسې چوک پوسټی نه کسا داسې ها کسا پدایي حمله وکړ. بیا آج 21 کې منډي سره بیا موته ویل ده اولی پلان کو چولا پته وکا پدایي حمله بته بلور شه جنات ته.
خو ستامنه قومندان ویل چې دی ویونه په موده کې د یادولایت په بیلابیل سیمو کې دیش کړي ماینونه کشف او بیکاره کړی چې د خلکو د غنګونی په سیمو کې ځای پر ځای شي ول. نو موري زیاته کړه دوی په دې موده کې او تنداس کس د قتل په تور نیول شي واره د موټر د هغه د مالک له وژنې ورسته تخته ولای وو.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
تیر ورځ په هنګو ولسوالۍ کې د ډرون الوتکې برید وشو چې د رپورټونو تر مخه پکې مشکوک وسلوال ووژل شول. همداراز ورځې مخکې د حقانی شبکې مهم غړی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې ووژل شو. د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو. له دې سره سره د القاعده ځینې وسلوال غړي د پاکستان له ښاري سیمو نیول شوي دي. پوښتنه دا ده چې که څه هم قبایلي سیمې د وسلوالو ډلو مهم مرکز ګڼل کیږي، نو دا وسلوال ولې په ښاري سیمو کې ځانونه خوندي ګڼي؟ مجید بابر د دې پوښتنې ځواب راکوي.
په تیرو څو کلونو کې د القاعده، حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مهم غړي چې څنګه ګمان کېدو چې ګوندې د قبایلي سیمو په غریزو علاقو کې به پټ وي، په حیرانکونه توګه د پاکستان په مهمو او لویو ښارونو کې یا خو ونیول شول او یا ووژل شول. لکه د بیلګې په توګه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پوځي توګه مهم ښار ایبټ آباد کې په خپل کور کې ووژل شو، او د روانې میاشتې په 11 نیټه د حقانی شبکې مهم غړی نصیر الدین د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې ووژل شو. اوس پوښتنه دا ده چېرته چې د پاکستان حکومت دعوه کوي چې د دوی واکمني ده، هغو سیمو کې مطلوب تر هغه څنګه خوندي ژوند تیروي؟ د آی اس آی پخوانی بریګیډیر سعد د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
پاکستان یو چې ورته وایي کنه سافټ سټیټ دی. پاکستان کې رهائش کو لکه پراپرٹی اغشتل، څوک تپوس نه کوي، پاکستان کارڈ اغشتل کې دي، سیدھے سره ټول سره پاکستانی کارڈونه مو سره د اسلام آباد پینډ ہے فوشا گیر چا تیرا ایسو کم دا تپوس پوښتنه نه کیدا. په جیش کې باندې چې حمله شوی و کال گزرا او لس کې، نو هغه دې ته بالکل پینډ ہے سره خوا کې رهائش اغشته نه لس کسانو سیدن په کور کې یو داسې مطلب دار چې سنگ دار نظر نه پټو یا دغه چاري لاس کسان سړي په یو کور کې اوسېدل.
خو په پیښور کې د خبريال او سیډون کې عاقل یوسفزی بیا دا نظر دی چې د تیرو سلويختو کالونو د پاکستان لوی خارونو پر مختلل سیمې د جهادي هلو ځلو مرکزونه پاتې شوې دي، او اوس هم هغه زړه تعلقات کارول کیږي. نو ځکه وسلوال په خاري سیمو کې خوندي دي.
بنیادی طور له د 9/11 د مخکې پاکستان کې جهادي تنظیمونه خو چې هغه بریا ته لري
پاکستان پوځي او حکومتي استخباراتي ادارې ډېرې پیاوړې دي، او د هغوی نه هیڅ هم پټ نشي پاتې کېدی. نو بیا دا مهم او مطلوب وسلوال څنګه په ښارونو کې ځان محفوظه ګڼي؟ نو هغه وایي،
ټول نه چکم پریمیر انټیلیجنس ایجنسی دا، بیا ملټری انټیلیجنس دی، داسې نیول انټیلیجنس دی، ایئر انټیلیجنس دی، داسې انټیلیجنس بیورو دا، داسې د پولیس سپیشل برانچ دی. انټیلیجنس بیورو ډېر کمزور دی ځکه چې سره وسایل وغیرہ نشته. باقي داسې مفرس کدا سې دا ایس ای دا مې د دې مختلف نور به دغه دې کې لاندې ګروپونه دي، داږي دفتری دي، خپل دغه دې داري او فوجي چې کوم انټیلیجنس داري دي، او دا ښه مضبوط دي او ښه فعال دي، تربیاته دي. دا ما په خیال به زیات تر پته
عقیل یوسف زی وایی چې په تیرو کلونو کې په ښارونو او کلو کې د محلي ادارې، ملکای او پټواره د نظام سره سره د ځایي مخبرانو کړوبه د ولس په مرسته په مشکوکو او ناپیژندلو تنانو نظر ساتلو چې له وجې به امنیت پیاوړی وو. خو د ده په خبره اوس نه خو ولس او نه ولسي ادارې په هغه ډول پاتې دي، ځکه هم د وسلوالو مخه نیول ګران کار دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په کراچۍ کې له یوې نا دولتي ادارې سره تړون لاسلیک کړی دی. د تړون تر مخې د نا دولتي ادارې په پختونخوا کې 1500 بیروزګار ځوانانو ته روزنه ورکوي. نور حال له پیښوره د مشال رادیو خبريال راکوي.
د پختونخوا حکومت او د یو غیر دولتي ادارې امن فاونډیشن ترمن دغه اداره به د پختونخوا 1500 ځوانانو ته بیلابیل کسبونو کې زده کړي، او بیا د ټلیفون یا موبایل په لیکه به د پختونخوا خلکو ته د کراچۍ لوی ډاکټرانو نه ویلیا طبي امداد او مشورې ورکوي. د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د امن فاونډیشن چارواکو سره د شروع په ورځ د یوې غونډې وروسته د دغه معاهدې منظوري ورکړه، د کوم تر مخه چې به د ویلیا هنر او طبي امداد خدمت سمدستی توگا دا پیخور دلینا پیل کیگی کم چی با رستو بیا طول سبی تا خپراولی شی دا وزیرالا مشیر شیراز پراچا مشال ریڈیو تا دا دغه پروگرام پا حق لعوال چی بیروزگار زوانانو تا زدکلی او روزن ورکول دا موجوده حکومت پالیسی حصه دا او امن فاوندیشن با پا دا غکار که دا حکومت مرست کوی
د هنرمندو ضرورت دی نو د امن فاؤنډیشن په دې کې ډېر لوی تجربه ده دوی بدل ته راځي او زمونږ د ټیکنیکل ایجوکیشن ډپارټمنټ سره او د صوبې مونږ چې کوم نور انویسټمنټ بورډ دی دوی په مرسته سره دوی ته به مونږ ښایو چې کوم کوم علاقو کې مونږ کوم کوم ایریاز کې زمونږ هنرمندو ته زلمو ته درانو ته چې د کور ته د ټریننګ ضرورت دی دوی به مونږ ټول فسیلیټیټ کړو
دغه شان امن فاؤنډیشن به د خیبر پښتونخوا خلکو ته د ټیلیفون یا موبایل په لیکه دا کراچی مشهور او لوی ډاکټرانو سره ویلیا طبي مشورې او امداد هم ورکوي خو بیا دغه پروګرام په حق لا نه خود وزیر اعلی مشیر او نه سر خبري پانه کې ویل شوی دی چې صوبایي حکومت په دغه اونر او ویلیا طبي مشورو په بدل امن فاونډیشن ته سومره پنګه یا پیسې ورکوي د انګریزي رسپانه خبريال ریاض داوزی وای په کار دا چې د تحریک انصاف حکومت په صوبه کې سرکاري روغتونونو کې د سپیشلیست ډاکټرانو او نور د درملنې اسانتیا گانے ورکلی
تاسو دې ته وګورئ چې د مقامي هسپتالونو نه چې د خلکو کومه توقع وه ممکنه ده چې په دې کې څه بهتري راغلې وي خو نه خو هغه سپیشلستان چې کوم په دې صوبه کې موجود دي هغوی په دې باندې مجبور کړی شو زور پرې شو چې هغوی په هسپتالونو کې کښېني د خلکو علاج وکړي چې تا سره په صوبه کې سهولتونه نه په سرکاري مت کې د لباټرو د نور نو که د امریکې ډاکټران تا ته ووایي چې ته دا شی دغلته وکړه نو ښه به شي نو کې به څه ځې به چېرته د هیلت فیسیلیټیز چېرته
وي یاد دې وي چې صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د دغه پروګرام په حق لا څه پالیسي نه ده جوړه کړې چې دغه ویډیا هنرونه به د پښتونخوا کومو سیمو او کومو ځوانانو یا پیغلو ته ورکول شي
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 5 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شي
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر په سواد کې کیډیټ کالج پرانستی دی اسد قیصر په دې اړه جوړې غونډې ته د وینا پر وخت وویل دوی په سواد کې د یو پرمختګ لپاره یو شمیر پروژې لري د ده په خبره په دې کې د لوی لارې جوړولو او له اوبو د برښنا جوړولو پروژې هم شامل دي خلکو د دې کالج په جوړېدو د خوشحالۍ ښودنه کړې ده نور معلومات د مشال راډیو خبریال راکوي
سواد تاثیر چارباغ کې د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر د سواد کیډیټ کالج په باقاعده توګه پرانسته وکړه په دغه موقع چارباغ ګلی باغ کې یوه درنه دستوره وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر سپین روبو هم برخه اغستې وه اسد قیصر وروسته خبریالانو ته وویل چې د سواد ترقۍ لپاره دوی یو شمېر پروژې شروع کړې دي
ہم ایکسپریس ہائی وے جو ہے نا یہ سواد کے لیے اس پہ تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے
منگا یو ایکسپریس ہائی وے سڑک جوڑو چھ مردان نبا سواد پوری وی اور ددغ لارے سفر با نیم پنیما ددغ لوجی کمشی دغرنگا دا پاکستان ایئر پورٹ سرا پمرستا پملم جب کے با بیا چیئر لیفٹونا جوڑو اور سیلانیانو تبا اسانتیا گانے ورکو ددی ترسنگ دا کالام سڑک با پا مستقل دوگا داسی جوڑولے شی چھ وستا سیلابو نورتا زیان نشی رسولے سیمه کې د اوبو څخه بجلی جوړولو پروژې هم شروع کوو د سیمې خلکو چې د پی ټی آی سره د مینې کوم اخلاص کړی دی کوم به دوی مایوس کوو نه
یہاں کې اعلی عوام نے جو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کو مایوس نہیں کریں گے
دغه دستور کې ګډون کون کې د تحصیل بری کوټ یو زی مشر عدالت خان اویل چې کیډیټ کالج د سیمې د کون کو لپاره د حکومت لخوا یو ډالۍ ده
یره زه خدا ویم چې د دې نه دغه سواد د پاره لکه یو خط اوف نشي کېدای بل دا ځکه چې د تعلیمي زغل کې دا زمونږ د سواد د پاره داسې شو چې لکه مونږ په دې دغه کې د پاکستان په حواله باندې چې مخ کې مونږ کېډ کالج کې ګل رزمک تتل یا کې وارد تتل یا اسن عبدال تتل یا سرګودی تتل نو مونږ ته بډور سټیپ باندې مطلب دی چې په خپل غولي کې په خپل ځای کې مونږ ته مطلب دی چې کېډ کالج راشو نو ما خل دې نه خبر نشه بل دوی ما خبردار چې تمہیں بچو پکی مخی جاتے شوی نو بدی حوالہ باندې زما خیر لے چې زوخ ویم چې کریڈٹ کالج دے نو دا زمونږ دا تعلیمی دغه کې د بچو لپاره پته راتلون کې وخت دا ډیر زیات رونی او خوندور به ان شاء الله.
یو زده کونکو منیب امجد چې د سیدو شریف سره تعلق لري وای چې کیډټ کالج د سیمز د کونکو لپاره ډیر ګټور دی.
دې کالج جوړېدل د دې سواد لپاره یو غټه د خوشحالي خبره ده. د کیډټ کالج د لاسه به سواد د ایجوکیشنل په فیلډ کې به ډېر مخکې لاړ شي. او د کیډټ کالج او د نورو کالجونو کې بنیادي فرق یو دار چې دلته فزیکل ګرومینګ هم د انسان کېږي، یوازې ایجوکیشنل ګرومینګ نه کېږي. ایجوکیشنل ګرومینګ لوم دو فوکس ورکوي، فزیکل ګرومینګ لوم دو فوکس ورکوي. نو د دې دواړو په موجودګۍ کې انسان یو ښه مستقبل خپل جوړولی شي.
د صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر په دغه موقع د کریډټ کالج سواد لپاره د بسونو او نور اسانتیاګانو ورکولو اعلان هم وکړو.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د خوست په لینکن خونیز مرکز کې 180 ځوانانو د کمپیوټر او انګلیسي ژبې وړیا زده کړې ترلاسه کړې دي. له دې مرکز یو شمېر فارغان د ځوانانو د ښې روزنې لپاره له نورو مؤسساتو او ټولنیزو بنسټونو څخه هم د ورته پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دا غوښتنې د لینکن خونیز مرکز د فارغانو غونډې پر وخت وکړې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نوې ټکنالوژي زده کړه او کارونه د دې عصر ضرورت دی، او ځوانان باید په یاده برخه کې داسې مهارتونه ترلاسه کړي چې خپله ټولنه د سوکالۍ او پرمختګ پر لوري بوزي. دا څرګندونې تېره ورځ یو شمېر ځوانانو مشال راډیو سره هغه مراسمو کې وکړي چې د لینکن ښوونیز مرکز کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړو له پروګرام څخه د فارغینو د بریلیکونو د ویش په مناسبت جوړ شوي ول. ځوانان وایي چې دوی په یاد مرکز کې په وړیا ډول زده کړې ترلاسه کړي او کولی شي د یوې خوا په انګلیسي ژبه خپل ضرورتونه پوره کړي او تر څنګ یې د کمپیوټر ځینې مهم پروګرامونه هم زده کړي.
نوم می میوند دا په دې پروګرام کې کمپیوټر کې براخه کې زده کړې کړې دي. دا ډېر ښه پروګرامونه د عصري ټکنالوژي دو د افغانستان ته ضرورت لري د ټکنالوژي دا. او نیرو ما سات څخه مخکته دا غوښته دا راکټ پروګرامونه دایل کې
منم پېژ لا دا زه تقریبا دوی ولسم یار سکي دي چې انګلیش کورس یا زه سکرشم په انګلیش خبرې وکم او د کمپیوټر نه یو څه سکور کرایشم. زه به هر دین نه میګم د متن دي خلیسه کې لوستم کوم ورډ پروګرام، ایکسل پروګرام، پاور پاین د ټول تو خیال ټول موږ په وړیا ډول وکړ. د نورو خصمیشن مې دا رقم وښتنه د جنا چې دې په دا رقم ته وړیا ډول دا رقم خوري زمينه خلق ته مساعده کړي.
د لینکن خوانیز مرکز سیمه ایز مسؤل نصیر احمد روخان مشال راډیو ته ویل چې د یاد پروګرام په ولسم دوره کې یو سل اتانو زده کړې ترلاسه کړي او دوی به نوموړي پروګرامونه روان وساتي.
د لینکن خوانیز مرکز څخه په یو لسمه دوره کې یو سل اتیا تنه ځوانان فارغ شول. په دې سره په تیرو سلور کلونو کې د فارغ شوو ځوانانو شمیر 2300 تنه ته ورسید. هر خوانیز پروګرام چې په دې کې د کمپیوټر د مسافس پروګرامونه تشریح کیږي شاوخوا شپږ میاشتې په بر کې نیسي. شپږ میاشتې وروسته ځوانان کولی شي چې د کمپیوټر په ابتدایي پروګرامونو سره بلد تمومی. پاندې ترتیب سره لنکن خوانیز مرکز د انګلیسي پروګرامونه هم لري، خو د انګلیسي پروګرامونه د سمشنی پروګرام دي.
د نظر خوان عزیز الله زلان وایي کده ټولنې شتمنو او بیوزله طبقو ته پیاو ډول د زده کړو زمینی برابر شي، نو په ټولنه کې به د خلکو ترمنځ د بیلتون کرخه قرار لمنځه ولاړ شي.
زما یقین ده چې چیرې جهانیان زموږ سره مرسته وکړي، زموږ مسولین د چارو همدا سي پروګرامونو ته د ماور کې په ټولنه کې به طبقاتي کرخه کمزوري وي، ځکه چې غریب خلک به هم وکولی شي چې علم ته لاس ولري. د بیلتون کرښې به ورو په ورو په کمېدو باندې شي.
د یادونې وړ ده په خوست کې یو شمېر نور مدني او ټولنیز بنسټونه هم شته چې په ځانګړي ډول هغو ځوانانو ته چې کورنۍ اقتصادي کمزوره وي په وړیا ډول زده کړې ورکوي.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ، موږ په منځنۍ صفه 25 کیلو هرتز اوري. په قبایلی سیمه باجوړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکو ترمنځ د لوبو سیالۍ روانې دي. په دې لوبو کې کرکټ، والیبال او فوټبال پرته نورې لوبې هم شامل دي. له دې سره سره به دا وینا یا تقاریرو سیالي هم د دې لوبو برخه وي. زکون کو د کالنې لوب سیالي په جوړولو خوخي خودلې ده. حکومت ځنی غوښتنی هم لري.
په باجوړ جنسي کې د سرکاري سکولونو ترمنځ د لوبو میله شروع شوه چې پکې د کرکټ، والیبال، فوټبال او داشن لږ زیات شپږ قسمه لوبې او تقریری مقابله شامل دي. دا لوبې د ښار هډ کوارټر په سپورتس کمپلیکس کې کیږي، چیرته چې ورسره د پولیټیکل انتظامیه او د لوبو د محکمې مرستې هم شامل دي. دریا خان د ناوګۍ های سکول د لسم جماعت زده کوونکی دی او د کرکټ لوبغاړی هم دی او هغه مشال رډیو ته وویل حیات خان د خار سرکاري های سکول د رحم جماعت زده کوونکی دی او هغه وویل چې هغوی په سرکاري توګه کیدونکو د لوبو ملي ته ډیر خوشاله وي، ځکه چې په دې کې ورته د وردیانو او د ټرافیانو نه علاوه د لوبو اوزارونه هم ورکولی شي. بیا مو د ډیره کې سیمه سلارځي د سرکاري های سکول د پرنسپل ګل امین سید سره خبرې وکړلې.
د دې ذهني نشو مان کیږي او الحمدلله په باجوړ جلسې کې د دې سره ډیر امن راغلی دی. دلته موږ ته مسله په باج سکولونو کې د کیر د پارا ګراوند چې په باج سکولونو کې ګراوندونه نشته دي.
سید حبیب د نوګي تحصیل د سرکاري های سکول پرنسپل دی او هغه وویل چې هغه خپل ماشومان لپاره د هر قسمه لوبو او د تقریرونو سرګرمۍ خامخا ساتي، ځکه چې دای په ورستنی وختونو ډیر په کار راځي. د دوی غوښتنه چې ګنې ځینې سکولونو کې د لوبو میدانونه نشته، نو دا خبره مو د باجوړ ایجنسۍ د سرکاري سپورتس منیجر فضل اکبر خلجي ته وویله.
ما اوس هم چې کوم پروپوزل تیار کړی دی کوم ته چې موږ پی سي ون وایو، نو هغې کې د ګورمنټ های سکول لوی سم چې هلته وړوکی غونډې ګراوند دی، نو د هغې د کولاولو لپاره هم موږ منظوري ورکړې ده او د هغې سره سره د ګردۍ کوم سکول چې هغې موږ د اپګریډیشن پروپوزل لیږلی دی، انشاءالله هغه به هم وشي او د دې سره سره به د خپل ګراوندونه، ځکه چې ګراوند چېرته نه وي نو ګیم ډېر امپاسبل دی چې هلته وشي.
د فضل اکبر خلجي په وینا چې د لوبو په حواله په باجوړ ایجنسۍ کې د هر سکول لوبغاړي له یو بل تکړه دي او ډېر په شوق د سکولونو او د محکمې له اړخه جوړېدونکي د لوبو په میلو کې برخه اخلي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 0422 11 24 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د قبایلی سیمې زده کوونکو خیبر زده کوونکو سازمان په پیښور کې د استعدادونو یا صلاحیتونو ښودلو په اړه غونډه کړې ده. زده کوونکي وایي په دې غونډه کې هغه زده کوونکو ته انعامونه ورکړي دي چې په تېرو ازموینو کې ښه کارندوی ښودلې ده. غونډې ته پر زده کوونکو برسیره د قومي اسمبلۍ غړي هم ورغلي ول. زده کوونکو د قومي اسمبلۍ غړو ته د خپل ستونزې هم بیان کړې. د غونډې په اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د زده کوونکو اتحادیه خیبر سټوډنټس اسوسییشن لخوا په پیښور کې د ټیلنټ ایوارډ شو په نامه یو غونډه وشوه چې پکې د سیمې په سلګونه زده کوونکو، ځایي مشرانو او خیبر نه کمی سملی د پاره منتخب شو غړو ګډون وکړ. په دې غونډه کې د یادې اتحادیې لخوا سکل په بیلابیلو کالجونو او یونیورسټیو کې ښه مقامونه ترلاسه کړو زده کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول او په غونډه کې شریکو زده کوونکو د تعلیم په اهمیت باندې ویناګانې وکړې او خپلې ستونزې هم وړاندې کړې. د یادې غونډې د مقصد په هکله د خیبر سټوډنټس اسوسییشن صدر فواد پردی مشال ریډیو ته وویل
دا امون د نوی سټوډنټانو لپاره د ویلکم پارټي یو آغاز هم وی چې د مونږ په هر کول باندې کوو او د دې سره سره د خیبر ایجنسی هغه ټیلنټډ سټوډنټان چې کم ټاپو کې اپوزیشن هولډر وي هغه له مونږ ایوارډونه ورکوو. دا حوصله افزایي وکړو او مونږ خپل مشران نوولو، لکه زبی مثال ورکم ایم این ایګون مونږ راولو او دغه سره سره ایکس ایم این ایګون هم راولو چې هغه ممکنه وو خپل مطالبې ته نو کوو او مونږ هغه مطالبې پوره کړلی شي. مسلې خو ډېر څه مسلې وي چې د کوټا سیټ مسلې دي مونږ ټول نوول او دغه نه بعد امون سکالرشپ مسلې دي او دغه سره سره سټوډنټ ترانسپورټ مسلې دي او نور د ایجوکیشن لیول باندې کومه مسلې وي هغه موږ خپل ایم ان ایس ایب لوړاندې ان شاء الله په دا به ډیر زر عمل وکړي.
په دې محل د خیبر سټوډنټس اسوسییشن یو بل غړي توفیق پردی هم خپل خیالات څرګند کړل او وی ویل
په دې کې موږ مختلفو کیټګریز کې وارډونه ورکړو چې کوم په سپورټس کې زموږ سره خپل لران دي هغه ته موږ ورکړو کوم چې په فرست ایئر او په سیکنډ ایئر کې خمر سغست هغه ته موږ ورکړو کوم چې افیسینا بعد میډیکل انجینیرینګ انسټیټیوټ ته دي هغه ته موږ ورکړو چې زموږ قبایلی سیمه اوس ډیره په تیزه طرف ته مختلف میډیکل انجینیرینګ انسټیټیوټ ته ډاکټر جوړیږي انجینیر جوړیږي سی ایس ایس افسران جوړیږي او ان شاء الله چې زموږ کوم مسایل دي زموږ ایم ان ای به حل کوي او ان شاء الله زموږ ته ایجنسی بلکې ټول ټرایبل تعلیم بورډ سره ډیر ښه کیږي
د خیبر سټوډنټس اسوسییشن په دې غونډه کې د خیبر جنسینا منتخب شو د پارلیمان غړو زده کوونکو ته د دوی ستونزې د هوارولو باور ورکړ. د خیبر سټوډنټس اسوسییشن غړو وویل چې دوی به په پیښور کې د قبایلی زده کوونکو هر ډول مرسته کوي او دوی د پاره به په را روان وخت کې هم داسې پروګرامونه جوړوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.